السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار رو بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستان اگزایمو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1998 کال د دلوي سلواغې میاشتې دویمه نیټه، د 2019 کال د جنوري 22مه. په دغه پروګرام کې مهم مطالب دادی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې پرون دغه خبره وکړه. له همورې چې د افغانستان د پوهنې وزارت وای په دیرشو ولایتونو کې د پوهنې د ودې لپاره خلکو 101 میلیون افغانۍ مرسته کړې ده. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چیانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي. او د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو اړتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو پوګ مال کې به دا غوړې وي چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي. ځکه تل به موږ ته د بهرنیانو په سترګه قتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان او عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 101 میلیونو افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. د دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوي او بیرته په معارف لګېدلي.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیرشو ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 101 میلیونه افغاني مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا صدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکه پر ورکولو لګول شوی. اوروزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستانو له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل:
ملي امنیت سلاکار د بلوچو سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا د قوم برخه اخیستې ده، اوس دې هم د دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره په دې کتنه کې د بلوچانو استازي غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوي کورنیو سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کمومره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان نولس کلن لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخته ماتې ورکړله. دغې لوبې لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او انشاءالله وبه کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه د ایران د یو وتلي قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د جنوري پر 3مه په بغداد کې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ترامپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړي وو. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاوه چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاحکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوستی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوې بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی وو. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاحکار وویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو ازموینې او د لویو وچو ویشتونکو توغندیو توغول ځنډولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلې او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوه اړخیزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لږ پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې پیونګ یانګ له خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دې بندیزونه لري شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوي تعدیلات راوستلي او دې کار ته د داسې هڅې په سترګه کتل کیږي چې دغه اوشپته کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیې وزیر انتون سلیوانوف پر خپل څوکۍ پاتې دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه سلور او چټي منفی درې، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 او چټي منفی 2، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 10 او چټي منفی 3، اسمان ځای ځای وریز. مزار شریف د ورخت اټکل د تودوخې لوړه درجه 5 او چټي منفی 1، او ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 10 چټي منفی 15، اسمان وریز او د ورخت اټکل.
د ازادي رادیو لالارې مول لمړی خبرونه بیا ورپسې د هوا حالاتو اټکل او اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي.
مین ایشو فورسز افغانستان.
البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه خبرې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په سویس کې په ولیدنه کې وکړې. د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره سلګونه میلیونه افغانۍ مرسته کړې.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیرشو ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
زه خپل ټریکټر لرم، ټریکټر چلوم، پټی کول به کوم کار کوم.
د خلکوم ځکه کول به
و کار مار ورته کوم، بس ما څوک چې په کچالو کری، غنم کری، وربشې کری، هر چی ته کری موږ ورته کول به کوم.
وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې نن هم دوام لري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچیانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیزلی د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، خو له هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دی صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ترامپ ویلي وو واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل وو. خو اوس د ولسمشر ترامپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زه نو وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیری دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سیو یو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخ په زیاتېدونکی کړکېچ دا معنا لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیزي. د ورځپاڼې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران له ملاتړه سمې خبرې دي. ورځپاڼې د یوې سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوي دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې به نشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ ته بل اندېښنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شایي ډېر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستانه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی تر وژلو وروسته د اندېښنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې خپلو یو شمېر پلویانو سره ووژل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمېر افغانان له خپلې خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په ډسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونې په باور په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګند نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره د 201 میلیون افغانیو په ارزښت بسپنه ټوله کړې. د پوهنې وزارت ویل دغو مالی مرستو چې د ښوونځیو د شوراګانو لخوا ټولې شوې، د ټولګیو په جوړولو، د درسي موادو په برابرولو او د ښوونځیو د ودانیو په بیا رغولو کې کار اخیستل شوی. دغه بسپنه له اروزګان، غور، کندز او نورستان ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې ټوله شوې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د پوهنې وزارت له ویاندې نوري نصحت سره په دې اړه مرکه کړي.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 201 میلیونه افغانۍ مرستې ترسره کړې دي، چې دغه مرستې د ځمکو په برخه کې او همدارنګه د ټولګیو جوړولو، د ښوونځیو د ودانیو جوړولو، د میزونو او څوکیانو رغولو او همدارنګه په ښوونځیو کې د لابراتواري موادو او درسي توکو چمتو کول او همدارنګه د نور ارتیاو په ښوونځیو کې د پوره کولو په برخه کې، چې دا مرستې د ښوونځیو د شوراګانو لخوا راټولول شوې دي او د ښوونځیو د شوراګانو تر نظارت په مصرف رسیدلې دي او د مرستو او کمکونو مصرف هم یو شفاف او پروسې تر لاندې شوې دي.
په ځینو ولایتونو کې خلک اوس هم شکایت لري، خصوصا زده کوونکي چې درسي کتابونه نه لري او نور مواد نه لري یا هم ټولګي نه لري. داسې پلان سره چې دغه پیسې په همغو اړو ولایتونو کې ولګول شي،
تاسو پوهیږئ چې موږ په ښوونځیو کې شوراګان لرو. د دې شوراګان مسؤلیت هم داري چې کله چې په یو ښوونځي کې کتاب نه دی او یا په ښوونځي کې نور کمښتونه موجود دي، نو د دغو کمښتونو د مرفو کولو لپاره هغوی پلان نیسي، هغوی بودجه پیدا کوي او حق خلک چې اقتصادي توانایی لري او کول شي چې د دغه کمښتونو د لری کولو لپاره مرسته وکړي، د هغوی د مرستو دغه شوراګان ګټه واخلي او پیسې راټولوي.
بلې، د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه کار په دیرشو ولایتونو کې سوی دی. په څلورو نورو ولایتونو کې ولې دغه هڅه نه ده سوې؟
په ټول ښوونځیو کې شوراګان نه لرو، خو زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کال کې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ټول ښوونځیو کې شوراګان ایجاد کړو، ترڅو چې د دغو شوراګانو له لارې موږ وکولای شو چې د افغانستان د خلک مرستې راټولې کړو. بل لامل نامی ده او دریم لامل هم داده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې، مخصوصا په لرو او پراتو سیمو کې، خلک اقتصادي توانایي ډېر لوړه نه ده، د هغو اقتصادي توانایي ټیټ ده او ممکن ونه شي کولی چې پوهنې ته مرسته وکړي. دریم لامل دا دی، خو زموږ هڅه روانه ده، زموږ طرح او برنامه هم داده چې په ټول ښوونځیو کې شوراګان جوړ شي او د دغه شوراګان له لارې موږ وکولای شو چې د خلکو مرستو ترلاسه کړو.
له نوریا نزهت سره صالح محمد صالح خبرې وکړلې. هغې وویل چې څه باندې 100 او 150 میلیونه افغانۍ د افغانستان خلکو د پوهنې له وزارت سره مرسته کړې څو د معارف برخه کې ترې کار واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د څار بنسټ په یو څیړنیز راپور کې د دغه هیواد د 1999 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه نیمګړې وبلله. د دغه بنسټ مسولین وایي د یادې بودیجې ډیره برخه امنیتي او دفاعي سکتور ته ځانګړې شوې او احتیاطي کوډونه بل عمده ستونزه ده. خو د مالیه وزارت د 1999 لمریز کال بودیجه متوازنه ګڼي. دغه بودیجه نن په ولسي جرګه کې رایګیري ته وړاندې کیږي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په پام کې د ولسی جرګه د 1399 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه رایګیري ته وړاندې کړي، د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ وایي دغه طرحه بشپړه نه ده او بیا کتنه غواړي. د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول محمد ناصر تیموري وایي د ملي بودیجې د طرحې په ترتیبولو کې له خلکو، مدني بنسټونو او متخصصینو سره مشورې شوي دي. خاغلی تیموري د سه شنبې په ورځ د ملي بودیجې د طرحې په اړه د خپلو مندنو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ملي بودیجې ډېره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې کول او پکې احتیاطي کودونه د یادې بودیجې د طرحې جدي ستونزې دي.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش
د افغانستان له حکومت نه مغوښتنه داده چې د دفاعي او امنیتي بودیجې کمولو ته پام وکړي او په دې اړه د بحثونه پیل کړي. همدارنګه د احتیاطي کوډونو ته هم جدي بیا کتنه وشي چې ملي بودیجه په ښه توګه ترتیب شي.
که څه هم د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ دا مني چې د ملي اوالي د حکومت په 50 کلونو کې ملي عواید د 13 کلونو نه سباندې 200 میلیارد افغانیو ته رسیدلي، خو دا هم وایي د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د دغه بنسټ مسؤلینو دا هم وویل د ملي اوالي حکومت توانېدلی په ټوله کې د پراختیایي بودیجې 525 میلیارد افغانۍ ولګوي، خو له دې نه په مخکینیو 50 کلونو کې له ټولې پراختیایي بودیجې نه 290 میلیارد افغانۍ لګېدلې وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ ټینګار کوي چې د 1399 لمریز کال د بودیجې طرحه په ټوله کې نیمګړتیاوې لري او ولسي جرګه باید له تصویبولو دمخه له سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره په پام کې د ولسی جرګه پر دغه بودیجې تر یو میاشتنیو بحثونو وروسته د چهارشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې رایګیري وکړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د ملي بودیجې طرحې ته نیمګړي ویل سم نه ګڼي او وایي چې یادې بودیجې طرحه متوازنه ده او واقعیتونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
زمانی که مجلس استماعیه می باشم به شمول دیدبان
کله چې استماعیه ناست جوړیږي د روڼتیا د څار د بنسټونو په ګډون پکې د مدني ټولنو ټول بنسټونه حاضر وي، خو په خواشنۍ سره چې هیڅ نظر نه وړاندې کوي او بیا انتقادونه کوي. زموږ له مالي توان سره سم دا چې په هیواد کې لوی پروژې پلي کیږي بودیجه ښه ده او د هیواد اقتصادي اړتیا پوره کوي.
د افغانستان د 1399 لمریز کال بودیجه 423 میلیارد افغانۍ ده چې 209 عادي او 130 میلیارد پراختیایی ده. د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرونجمنه وکړه نوې حکومت به د مظاهره چانو د غښتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه هیواد کې د اکتوبر پر 18 د حکومت ضد پراخه مظاهره پیل شوه. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوې حکومت به د مظاهره چانو د غښتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چان د اداري فساد پر ضد مبارزه او لخپلواکو ټیکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای سي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوي حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی وو. حسن دیاب زیاته کړه چې دیبه لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به یې لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغوی ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالي بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړي ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخي مظاهره روانې وي. په لبنان کې پراخي مظاهره د اکتوبر پر 18 پیل شوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 میلیونه افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوڅانو له عمومي شورا غوښتي چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د 2020 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلوماټ رابرټ ووډ د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. او شمالي کوریا وایي نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمنه نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د ځنډولو په تړاو یې کړی وو. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
ایمانو محمد زمان ده کټینو کې مون کور ده.
څه کاروبار کوي ته خپل؟
زه خپل ټریکټر لرم، ټریکټر چلوم، پټی کول بکوم، کار کوم.
دی خال کوم چې کول بکې؟
وو کار مار ورته کوم، بس ما څوک چې کچالو کوي، غنم کوي، وربش کوي، هر چی کوي مونږ ورته کول بکو.
یو جری پټای په څو باندې ورته کول بکوي؟
خبره دې سات ده، یو سات په وسه وشپک سو سات کول بکو.
دا غوي ښه کول بکې یا کوستاس د ټریکټر د شین اخستی دی کوم یو خاله؟
ټریکټر خدا اسانتیا ده. بخاب خلګو درمن ټول کو غوی به په سفر رومانی ګرځول تکلیف ولا سورج میاز به موږ درمن به باده وی به وړ پاک غنم بره وتکنی پراته به وستر شل در ټول ک وروای چې غنم باسي ورو جنان ایستری غنم کوټه ویسه.
یو شمیر خلک وایي زغه په ټیکټر باندې خپلبا کوي دام ځکه خرابوي، مګر غویان نه خرابول. په دې اکل څه وایي؟
خو زه به دې اکل ده مو سه غویان نشته دا غسی کار وسونه کې اسانتیا ده. وز په ټیکټر دی وسه روپی په سات اخلي زیته نظر کې کني غوی خو صحیح کولبا و واړه ولا به جریب 2000 افغانۍ نه ده چې دکانو به مزدور ته ورکي دا چاره چې کچالو دی پاره. او ټریکټر سات په وسه واغه جریب راخي په نیم سات کې وهي 350 روپۍ شوي. اول ته وروره 2000 وګوره او 350 وګوره،
بیا 100 روپۍ ته پات کیږي. مثلا ټریکټر خو بده مصرف لري،
مصرف لري دغه سات کې 15 لیتر تیل وي مثال په 500 روپۍ، 250 روپۍ شي کشپګ لیتر وي 500 کې 3 لیتر، بیا ما ته سات یو 300 پاتې وو. هغه چې جې په جې کاری د سینې یو سات کار زدلته وکم، یو سات هغه تلزم بیا دونه غریبی نه کې جيب بجې د ورځې شپک ساته وساته کارو کې بیا خده غریبی کې بیا 2000 یا 2500 یا 3000 د ورځې ماته بچت وو غم په سیزن کې او د څه وخت کې سیزن شروع نه یو پټه دغلت کولب وک یو واغ جګي وک د بیا خپل تیلم نه پوره خو کانونه د سترګې پانا کړی په شتله خو غریبی بیا غونه خو په سیزن کې بیا کار کوي
څنګه دا کار خو بس سخت نه درته
ماته سخت څنګه نه تمام ورځ نه د کټ او راکټ سره کار ده خو نشته کاروبار نو
چی کټ او راکټ شي
تاو کار تاو که تمام ورځ دغونه پټی کې چلوې پټی بیا موږ ته مشکل نه کټ کرا کټ کم دا کار
کټ کرا کټ کنه تاو سره تاو سره
تاو سره تاو سره کل ریوسه کله مخ کې سره دغه کار ده
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یې وسولاندې سمې سونه وایم حمیده نظری د قلات لیکلي طالبان په سولا او اوربند هیڅ باور نه لري کریم شیدا د غزنی لیکلي پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د سولې غوښتونکي نه دی او دوه مخې سیاست مختوړي جعفریم د پاکستان په اړه لیکلي چې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې ناری وي خو اصل کې دا کار نه کوي انګار خروټی لیکلي عمران خان ته ضرورت نشته چې د افغانستان د سولې په اړه وغږیږي پام دې سره پروګرام ختميږي مصطفی صدیقی به دریخ پرونه